افغان امنیتي چارواکي وایي په دشتي برچی کې د پرونیو بریدونو د مرګ ژوبل شمیر په مړو کې شپږ ویشت تنه او په ټپیانو کې پنځه نوي تنه شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی به د هغه امنیتي چارواکو په وړاندې قانوني چلند وکړي چې د دشتي برچی په بریدونو کې په غفلت ملامت شي. او د دایکونډي ولایت د دوو ولسوالیو ولسوالانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ولسوالۍ پرله پسې د وسلوالو طالبانو له فشار سره مخ دي او دغلته باید اضافي امنیتي ځواکونه ورورسیږي. دوستانو ستړي مشي پر دې مسلو سربیره پر روانه خبرونه کې نور مطالبه او رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د کابل د پرونیو انتحاري حمله د وشل شو یو شمیر 25 تنو ته لوړ شو. د افغانستان ولسمشر له جرمنیانو غوښتل چې د دوو افغانانو د ناسمو کارونو په اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. او د امریکا د بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو نن له هندي سیالانو سره وکتل. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د پرونی حمله چې لشتل لشه 25 تنه پکې ووژل شول پکلک وغندلې. ښاغلی غنی نن پنځشنبه د ابو ریحان البیرونی په نړیوال سیمینار کې د کابل د دشتي برچی د خونړیو حملو په اړه وویل. ښاغلی غنی وایي وحشي تروریستان او د هغوی ملاتړي باید وپوهیږي چې په دې ډول جنایت او وحشت د افغانستان د خلکو ورورولي او قوت او ملي یووالي ته زیان نه شي اړولی او د افغانستان د خلکو د خاورې د دفاع سنګر ماتولی نه شي. ولسمشر اشرف غنی تر دې مخکې په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت وبلل. له بلې خوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې د کابل پرونی حمله پکلکه وغندله. یونما وایي د تروریستي برید د کابل عام شاریان له قربانیانو سره مرسته کوونکي او خبریالان پنهخه کړي دي او دا ډیره بوجدون کړه. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل د دشتي برچی په سیمه کې د تیری ورځې د دو انتحاري حملو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د کابل ګارنیزیون قومندان جنرال مراد علي مراد ازادي رادیو ته وویل چې په دواړو حملو کې 25 تنه وژل شوي او 15 نوي نور ټپیان دي.
در مجموع 95 نفر زخمی است و 25 نفر هم شهید است.
په مجموع کې 15 تنه ټپیان شوي او 15 شهیدان شوي. ټول ملکی وګړي دي او په وژل شوی کې پوځیان نشته، ځکه هغوی هلته نه ول. تر دې مخکې افغان چارواکو د وژل شویو کسانو شمیر 21 او د ټپیانو 8 شوډلی وو. د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یو یا دو افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. محمد اشرف غنی د جرمني له بلد ورسپانې سره په مرکه کې چې نن پنځشنبه خبره شوه جرمني ته په خطاب کې ویلي له افغان پناه غوښتونکو م بیریژه او لطفا د یو یا دوو تنو په اعمالو د ټولو افغان ملت په اړه قضاوت م کوي. د خبره د دې پښتنې په ځواب کې وکړه چې د پناه غوښتونکو د جرمونو له مخنیوي سره باید څه ډول چلند وشي. حاضر دمه په جرمني کې د افغانانو له لوري د قتل دوی قضیه تر غور لاندې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مشر او د استراري مرستو هم ژغون کې په دې هیواد کې د بشري بحران لپاره د نړیوالو د فوري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی او په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیړنیو مرستو تنظیمونکي مارک لوکوک د افغانستان د دوه ورځني سفر په پای کې پر مرسته کوونکو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د بشري مرستو د چاله پر خپل مرستي فوران زیات کړی. د ملګرو ملتونو د غوډو چارواکو د افغانستان د سفر پترس کې لولس په شرغنی او نورو چارواکو سره هم ولیدل. د ملګرو ملتونو معلوماتو سره سم د جګړو او بچکلې لکبل د سشکل په لومړی و میاشتو کې ځباندې درې نیم لک افغانان په خپل هیواد کې دنه نه بي ځای شوی دی. په درو جلا حملو کې لشتلشه 15 افغان امنیتي ځواکونه ووشل شول. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوه غلچکۍ حمله کې د ملي اردو یوول سرتیری وشل شوي دي. په دې حمله کې چې نن پنجشنبه وشوه 14 نور سرتیری ژوبل شوي دي. له دې سره په یوه وخت د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته د طالبانو په حمله کې 8 پولیس وشل شوي دي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویندوی خلیل اسیر ازادي رادیو ته وویل د خواجه غار په قندهاري قشلاق کې طالبانو دا برید د یو پولیس په همکاري کړی دی. له بلې خوا په جوزجان ولایت کې د یو خصوصي شرکت شپږ ساتونکي وژل شوي دي. شاهدان وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه د شبرغان د جرقدق پروژې په ساحه کې د جرمني د زمینز کمپنۍ پر ساتونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ ساتونکي ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په نوی ډیلی کې له هندي چارواکو سره وکتل. پامپیو پرون د هند سیمه سیال پاکستان ته تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په نوی ډیلی کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج او دفاع وزیر نیمرلا سیتیارامان سره پر ستراتیژیکو او امنیتي مسئلو خبری وکړي. او ایران وای که روسیا، چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتمی تړون درناوی ونه کړي او د امریکا لاره تعقیب کړي. خپل اتمی پروګرام او د یورانیم غنی کول به تر پخوا په ډیره لوړ اندازه بیرته پیل کړي. دا خبرداري د ایران د اتمی انرژي ادارې د چهارشنبه په ورځ ورکړه.
خبرنامه ولا اسعدی راټیو نو اوریدل. وبورشي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیرې ورځې په خونړیو پرله پسې انتحاري حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږویشتو ته رسیدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د پیښې په اړه چې څه نوي جزئیات رامخته شوي دا به درسره شریک کړو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره په دې همغږېدلی یو چې د محرم یا د امامانو د میاشتې په درشل کې چې د غلطه ځانګړي مذهبي مراسم ترسره کیږي د کابل د هغه سیمو شی مسلمانان پکې میشته د امنیت لپاره څه تدابیر په پام کې دي. افغان ژورنالستان او همدارنګ افغان ورزشکاران چې ورسته یو دوه حمله زپلی او زیان منکړي دي هم د خپل امنیت او خوندیتو په اړه اندېښنې لري. پر دې موضوعاتو مری رپورت لرو ک وختو د افغانستان په اړه به زین نور رپورتونه هم درته واورو. په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی پروګرام لرو او همدارنګ د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرامونه خبريږي. دوستانو ستړي مشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیرې ورځې په خونړیو پرله پسې انتحاري حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږویشتو ته رسیدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښې ډېر قربانیان ملکي کسان دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په کشفي او استخباراتي ادارو کې د مدیریت کمزوري د داشان پیښو د زیاتېدو جدي سبب دی. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی دم د اوس د کابل په استودیو کې دی. اکرام خبرونه ته ستړی مشي. لتاب او ورو د پیخي د تلفاتو د شمیر په اړه مخکې هم زده نقیس ریپورتونه اوس چارواکي سوي او څنور نوې خبرې دي دواړو بریدونو په اړه.
ډیر زیاته مننه انسب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د تیرې ورځې د پرلپسي انتحاري حملو په اړه څېړنې پیل شوې او که هر امنیتي چارواکي په دې پیخه کې پناغېړې تورن شو قانوني سزا به ورکړل شي. دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي د پنځم به پورس ازادي راډیو ته وویل چې یاده پیخه د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزي اړوند د قلعه نظر په سیمه کې په یو ورزشي کلب کې رامنځته شو چې په لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله ووخته.
تیر شپې په دوه تروریستي پیښو کې له بده مرغه زموږ شپږویشتنه قدرمن هیوادوال شهیدان شوي دي او یو نوي تنه نور هم ټپیان شوي دي. شهیدانو کې دوه نفره د پلور تلویزیون قدرمن خبرنګاران وو او په ټپیانو کې بیا د یک تلویزیون د فرسي تلویزیون او د میوان تلویزیون پنځه نفره ټپیان لرو.
خغلی رحیمی وای په سیمه کې دوهم انتحاری حمله هغه محل رامنځته شو چې امنیتي ځواکونه ولسی وګړي د ټپیانو د انتقال په هدف سیمه ته ورسید. داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې دغه حمله مسولیت منله. دغه وسلواله ډلې لدی وړاندې هم د کابل په یاد سیمه کې د اکثرو خونړیو حمله مسولیت منله ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو په کارکونکو د دا ډول بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللې ده. په دې بیان کې راغلي چې خاغلی غنی ټولو اړوندو مسولینو ته سپارښتنه کړې چې د پیخي د قربانیانو کورنۍ ته په بیړه رسیدنه وکړي او د پیخي د سرنګوالي په اړه د سیړنې پیل کړي. د پیخي عیني شاهدان وایي دغه چاودنه هغه مهال رامنځته شو چې په یو ورزشي کلب کې ډیر شمیر لوبغاړو حضور درلود. دوی وایي دوهمه پیخه چې ډیره زوروره وه د ټپیانو د انتقال پر مهال رامنځته شوه.
امیر حسین ظفری وقتی خودم رسیدم اونجا وضعیت قسمی بود.
محمد حسین ظفری ام زه چې کله سیمه ته ورسیدم وضعیت داسې و لکه د صحرای محشر. ډیر خلک په ځمکه پراته وو.
نوم ما غلام سرور اینجا آمدیم.
زما نوم غلام سرور دی. زموږ درې کسان ټپیان دي. یو معلم چې لاس یې پرې شوی او دوه د ماما زامن می چې یو زما زوم هم دی.
یک جنم نسبت داماد مسخ
د کابل خار د قلعه ناظر په سیمه کې چیرې چې د زیاتر افغان شیعهګانو استوګنځایونه دي د لومړنۍ حمله نه ده. له دې وړاندې هم د تیر مریضې میاشتې حسد په څلورویشتمه نیټه په یاد سیمه کې په یو خونیز مرکز د انتحاري حملې له کبله څلور دېرش تنه وژل شول او لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې د مدیریت کمزوري د دې لامل شوې چې دغه ډول پیښې رامنځته شي. له ډلې د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي رادیو ته وویل
مدیریت دای به تنادی تبوت د خپل غزای سلامه توګه سره نه راځي. نو استخبارات مامورین یا جګوی نه د نور مسولین
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی هم په کشفی او امنیتی ارګانونو کې په ټیټه کچه یو شمیر ستونزې منی خو وایي چې د حل په هدف یې هلې ځلې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. څو ورځې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د هرې ورځې په تیرېدو سره په کابل ښار کې امنیتي وضعیت لا پسې خرابیږي. خو فقیر محمد فقیر ټینګار کوي چې د داشان پیښو د مخنیوي په هدف باید خلک په وړاندې یو موټی شي. اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل.
اکرام الله اکرامو چې له کابل د نننوي وبخې چې له کابل د پرونیو دوو چاودنو په اړه جزئیات را سره شریک کړل. په دې جزئیاتو کې تاسو د تلفاتو د شمیر د امنیتي ادارو عکس العملونه او همدارنګه د افغان ولسمشر عکس العمل واورېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیتي چارواکو په وړاندې به قانوني چلند وکړي چې د دشتي برشي په بریدونو کې په غفلت تورن او ملامت شي. اکرام الله اکرام د کورنیو چارو د وزارت لویان نصرت رحیمی سره یو مرکه کړې او د دې مرکې په ترڅ کې له نوموړي پوښتلې چې په داسې حال کې چې د محرم یا امامانو د میاشتې په پیلېدو سره په دې سیمو کې ځانګړي مذهبي مراسم پر ځای کیږي، دوی په داسې یو امنیتي وضعیت کې کوم امنیتي تدابیر د دغو مراسمو لپاره نیولي؟
له بده مرغه د افغانستان د خلکو دښمنان هغه د ټولو انساني امکاناتو نه په استفادې سره په غیر انساني توګه په وحشي توګه په بربري توګه په استفاده کې په ځینو مواردو کې ډېره مشکله ده چې تشخیص او تفکیک وشي. باوجود دې هم ټولو امنیتي مراجعو ته، ټولو کشفي مراجعو ته، ټولو استخباراتي برخو ته په جدي توګه هدایات ورکړل شوي دي چې زموږ د قدرمنو هیوادوالو په ځانګړې توګه زموږ د محترمو شیعه ورونو هغو مراسم چې د محرم په خاطر دوی برپا کوي او په لاره اچوي دغو د امنیت ټینګښت موخه جدي اقدامات په لاره واچوي. موږ همدا اوس په لومړۍ درجه اظهاراتو کې یو په هلته ډېری هغه شوم پلانونه چې دښمن یې طرحه کوي په عامو وګړو دي. له بده مرغه په دې برخه کې کارونه شوي دي. یعنې دوه ورځې به مخکې هم موږ څلور نفره مشکوک کسان ونیول او درې نفره هم هغه کسان وو چې مستقیم دغه پلانونه یې طرحه کول هغه نیول شوي دي.
په ځانګړي ډول د دې پیښې په اړوند خو څوک نه دي نیول شوي، تحقیقات پیل شوي؟
دقیقا د هغه پیښې د لازینا وروسته چې دا پیښه وشوه دغه نو روسه تحقیقات په جدي توګه پیل شوې دي. یو څه چې تاسو ته تاسو طریقې د افغانستان خلکو ته او د دغه کورنیو هغه قربانیو کورنیو ته موږ ډاډ هم دغه دی چې هر څه چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي هغه سره به قانوني برخورد کیږي.
رحیمی صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه د خبریالانو مړینې ته کرا شو، له دې نه وړاندې شش درک په سیمه کې چې کومه انتحاري حمله شوې وه هلته تقریبا نهو خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او وژل شوي. دا په روان کال کې تقریبا په ټول افغانستان کې څلورمه پیښه ده چې خبریالان پکې خپل ژوند د لاسه ورکړي. اصلا ملامت څوک دي په داسې حال کې چې په شش درک کې چې کومه پیښه وشوه له هغې نه وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې خبریالان به دغه ډول پیښو سیمو ته نږدې نه پرېښودل کیږي او تر هغې پورې چې سیمه تصفیه شوي نه وي. خو بیا هم دغه ډول یو پیښه رامنځته شوه. اصلا تاسې ملامت څوک ګڼئ؟ خبریالان ملامت دي چې هغوی سیمې ته ځي که نه؟ امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه ورکوي یا هم دوی ته اصلا څه کول پکار دي؟
د دغه پیښې قربانیان هم امنیتي کسان دي او هم زموږ خبرمن خبریالان د ملکي کسانو او ملکي افغانانو تر څنګ په ځینو مواردو کې چې زه خپله یې شاهد یم په داسې موارد چې رامنځته کېږي، هلته زه چې خپله د وزارت استازه یم کله چې سیمې ته ځم امنیتي کسان ما ته خپله اجازه نه راکوي چې سیمې ته ولاړ شم. نو زموږ قدرمن ژورنالیستان او خبریالان په دغسې مواردو کې ډېره پافشاري کوي چې دوی د سیمې محل ته ولاړ شي او د هغو ځای نه ګزارشونه تهیه کړي او یا هم هلته تصاویر واخلي. حتی په ځینو مواردو کې د پولیسو سره دوی لفظي مشاجرې کړي دي. حتی په همدغه مورد کې پرون به کوم مورد چې رامنځته شوی دی پولیس دوی ممانعت کړی و. خو تاسو پوهیږئ چې خپله رسنۍ هم یو قوت دی او موږ دوی ته د احترام په خاطر په ډېری مواردو کې دوی سره نرم برخورد کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی و د په څرګندونو کې تاسو واوریدل چې یو شمیر خبریالان کله ناکله د پیښو د پیښېدو ځای ته په ورتګ باندې ټینګار کوي او په دې برخه کې د پولیسو سپارښتنې له پامه غورځوي. په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د ماښام په انتحاري حمله کې د خبریالانو وژل کېدو او ټپي کېدو توند عکس العملونه راپارولي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په دوهمه حمله کې په ځانګړي توګه خبریالان په نښه شوي وو. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان وایي دغه شان حملې د خبریالانو پر کارونو اثر کولی شي او د خوندیتوب لپاره یې باید جدي اقدامات وشي. بلخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي تدابیر له پخوا نیول شوي خو خبریالان باید د پیښو په اړه د راپور ورکولو پر مهال د امنیتي ځواکونو لارښوونو ته پام وکړي. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
د چهارشنبې په ورځ په یوې انتحاري حمله کې د طلوع ټلویزیون د یوه خبریال او یوه تصویر اخیستونکي له وژل کېدو سره په روان لمریز کال کې د وژل شوو خبریالانو شمیر څوارلسو ته پورته شو. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي دا وضعیت د اندېښنې وړ دی او د خبریالانو پر کارونو ناوړه اغېز کوي. د دغې کمیټې د عدالت غوښتنې د برخې مسؤول صدیق الله توحیدي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هدفمنده حمله د خبریالانو د ویرې په خاطر ترسره شوه ده.
دقیقا باور مبین است که حمله دوم فقط هدفمند
ده. بابل په دقیق توګه مونږ په دې باور یو چې په دوهم حمله کې په هدفمند توګه خبریالان په نخښه شوی او عاملین غوښتل چې و رسنی زویر رامنست کړي دا حمله ناول رواني اثرات رامنست کوي. سمیم فرامرز او رامز احمد د طلوع ټلویزیون خبریال او تصویر اخیستون کې د چهارشنبې په ورځ ماخام د راپور ورکولو په مهال په یوې انتحاري حمله کې وژل شول. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د مسؤلینو په خبره په دغه پیښه کې څلور خبریالان ټپیان شوي هم دي. د روان لمریز کال د ثور په لسمه د کابل ښار په شش درک سیمه کې په دوه پرله پسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د خبریالانو سباون کاکړ، عبادالله هنانزي او فرشتې محرم په ګډون نه افغان خبریالان ووژل شول او ګڼ ټپیان شول. په ورته وخت کې په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه د وسلوالو مخالفینو لخوا ووژل شو او دا په داسې حال کې ده چې له دغو پیښو 15 ورځې مخکې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې ووژل شو. دغو پیښو په ځانګړي توګه د چهارشنبې د ورځې پیښې خبریالان خواشینی کړي دي. افغان خبریال ندیم اندیش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعا ډېره خواشینونکې پیښه وه د ژورنالیستانو لپاره او دغه راز د رسنیز ډګر کارکوونکو لپاره. حتما ځینې تعینات دي د خبریالانو په کار باندې. خبریالان باید دغسې پیښې له خپل کار او له خپل روزګار نه راونه ګرځوي، د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغان خبریالانو اندېښنې پر ځای ګڼي وای چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره له پخوا راهیسې تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان صابر محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې خبریالانو ته یو لړ وړاندیزونه هم وکړل.
وړاندې د دې نه هم ګډې کمیټې ځینې تدابیر نیولې وو، نو د همدې عمله تر څو چې یو ځای کې پیښه ترسره کېږي امنیتي ځواکونه ساحه امتداد کړي او هغه ساحه تر خپل کنټرول لاندې راولي، نو د رسنیو د مسؤلینو مسؤلیت په دغه ځای کې دا دی چې تر هغې چې ساحه د امنیتي ځواکونو له لورې امتداد شوي نه وي، دوی باید هلته خبریالان وانستوي.
د دغو پرله پسې حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د کابل د ګارنیزون قماندان مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل په دغه پیښه کې د دوه خبریالانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 15 ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او کیدای شي د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا دایکونډي ولایت د کچران او نوامیش ولسوالیو چارواکي وایي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له پرله پسې بریدونو او فشارونو سره مخ دي او مرکزی حکومت باید ورته پاملرنه وکړي. دوی وایي د دوی سره شته پوځي تشکیلات د شتو ګواښونو په وړاندې کفایت نه کوي او باید نور سرتیری ورکړل شي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له سیمې حال راکوي.
د افغانستان په جنوب کې د دایکونډي ولایت د نوامیش او کجران ولسوالۍ یو شمیر مسولین وایي ک مرکزی او ولایتي اداره ورته توجه زیاته نکړي، نو د دغه ولسوالۍ برخلیک به ناسم لوري ته ولاړ سي. د دغه ولایت د نوامیش ولسوالۍ ولسوال حجبال حکمل د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ولسوالۍ د نامن ولایت هلمند سره سرحد لري او وخت نا وخت وسلوال طالبان ور باندې ډلې بریدونه کوي او د دې د معلومات لمخي وسلوال طالبان پلان لري چې دغه ولسوالۍ سکوت کړي څو مرکز دایکونډي ولایت ته لاره پیدا کړي، خو د نموړي په خبره چې په ولسوالۍ کې هاغومره سرتیری نه لري لکه څومره چورتاړتیا ده. ولسوال دغه راز زیاتوي چې پولیس هغه ډول درنې وسلې په واک کې نه لري لکه څنګه چې دښمن ورڅخه استفاده کوي.
باغران سره سرحد درو دوه سو نفر که پولیس مالی یا یو کنگر دغه تولی دو وردوی مر اشد ضرورت وطنو زیانو اعتماد داری چی داشت اعتماد داری مطلب داری زبری پردی و نسوالی وشی ست پسد دا اعتماد داری چی مرزاوالان کانا پردی و نسوالی وشی.
نو موړی له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او درنې وسلې دی په واقع ورکړي. له دې سره د دغه ولایت کجران ولسوالۍ ولسوال سید محمد علي هم وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د پولیسو تشکیلات او پوځي تجهیزات هغومره نه دي لکه څومره چې دوی ورته اړتیا لري. نو موړی غوښتنه کوي چې دولت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او پوځي تجهیزات ورته واستوي. زموږ مشکلات زیات دي، مثلا پولیس مقام دي، پوځي تجهیزات مقام دي. زموږ له مرکزی ادارې غوښتنه دا ده چې لومړی زموږ سره په پوځي تجهیزاتو کې مرسته وکړي، یعنی لکه رنجرونه او ټانګونه، ځکه زموږ د ټول تخریب شوی دي. د دایکونډي ولایت مقام او د امنی کومندانی مسولین بیا په دې اړه لڅ ویلو ډاډه کوي، خو د کورنۍ چارو وزارت مسولین بیا وایي چې په زیات شمیر ولایتونو کې د پولیسو تشکیلات کم دي، خو وایي چې هغوم راهم نه دي لکه څنګه چې د نوامیش ولسوالۍ او کجران ولسوالۍ مسولین یادونه کوي. د دغه وزارت ویان نجوب دانش ازادي راډیو ته ویل چې دوی په هغه ولایتونو کې زیات شمیر سرتیري ځای پر ځای کړي کوم چې تهدیدات ورته موجود دي او نام نه دي. نوموړي وایي په نوامیش او کجران ولسوالۍ کې اوس وضعیت سم دی او کچیر اړتیا پیدا سي نو هلته به هم اضافي سرتیری ولیږي.
موضوع کمبود پرسونل در تعداد ولایت افغانستان.
هو په یو شمیر ولایتونو کې زموږ د پولیسو تشکیلات کم دي، خو موږ په هغه ولایتونو کې زیات شمیر اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي کوم چې امنیتي تهدیدات ورته موجود دي. ولی هغه ډول هم نه دي لکه څنګه چې دوی یادونه کوي. موږ اضافي سرتیري لرو، که چیرې اړتیا پیدا شي هلته به یې هم ولیږو.
ما راستیم که
شاغلی دانش وای د قانون لمخې پولیس حق نه لري چې جګړه وکړي، خو د ضرورت پر اساس دوی هغه درنې وسلې په واک کې ورکړي کوم چې د کورنۍ چار وزارت یې په واک کې لري. دایکنډي ولایت یو د افغانستان د باامنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي، خو اوس اندېښنې دادي که چیرې د دغه ولایت نو همیش کې جران او پاتو ولسوالۍ امنیتي وضعیت جدي پاملرنه ونسي، شاید دغه ولایت د افغانستان د نور ناامنه ولایتونو په څیر سي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
امریکایی او پاکستانی چارواکو دا اړیکو پراختیا په برخه کې خوشبینی څرګنده کړې. دا وروسته له هغې ده چې لوړ پوړو امریکایي چارواکو پاکستان ته سفر وکړ او د دغه هیواد له نوي صدر اعظم سره یې وکتل. ملالۍ بشیري په اړه نور معلومات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پومپیو د پنځشنبه په ماښام د سپتمبر په 15 نیټه ویل چې دی د پاکستان او امریکا د کړکیچونو اړیکو د بیا رغیدو په برخه کې هیله مند دی. پومپیو دا خبره وروسته له هغه کړې چې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د له پاکستانه د تلو پر مهال ویل زه هیله من یم نن چې کوم اساس موږ کښېښود د دوامداره بریا لپاره به شرایط آماده کړي. که څه هم پومپیو زیاته کړه چې تر هغه مهاله چې واشنگتن پاکستان ته نظامي مرستې بیرته پیل کړي ډیر څه ته اړتیا ده. ده وویل موږ دوی ته روښانه کړې او دوی موافق دي چې اوس باید ګډه ژمنتیا عملي کړو. موږ ډیر وخت درلود چې خبرې وکړو او موافقې وکړو، خو په عملي کولو کې یې پاتې راغلي یو. زه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او صدر اعظم یې توافق ته ورسېدو چې باید عملي اقدامات وکړو او هغه نتایج ترلاسه کړو چې له مخې یې باور او اعتماد رامنځته شي. پینټاګون یو مونی مخکې تر دې له پاکستان سره د 300 میلیونو ډالرو د نظامي مرستو د لغوه کولو اعلان وکړ چې پومپیو دغه هیواد ته سفر وکړ. دا د امریکا یو هڅه بلل کیږي چې غواړي پر پاکستان فشار راوړي چې طالبانو ته د ماتې ورکولو په خاطر د امریکا او افغانانو د هڅو ملاتړ وکړي یا له دغې سخت دریځې ډلې سره د سولې په خبرو کې له افغانستان او امریکا سره مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وروسته له هغه چې له پومپیو سره یې وکتل له امریکا سره د خپل هیواد د نویو اړیکو جوړولو لپاره هیله څرګنده کړه. ده ویل چې له امریکا سره نوې اړیکې جوړول غواړي، خو ویل چې پاکستان به د تروریزم پر وړاندې د امریکا په جګړه کې برخه نه اخلي او په افغانستان کې به جګړې ته په سوله ییز ډول د پای ټکی ایښودلو هڅې کوي. پومپیو ویل چې ده او عمران خان په افغانستان کې د سوله ییز حل په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. امریکایي چارواکي پر پاکستان تور پورې کوي چې د حقانی شبکې او افغان طالبانو د ماتولو په برخه کې کافي هڅې نه دي کړې چې د دوی په وینا په پاکستان کې خوندي ځایونه لري. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI او د دغه هیواد نورو نظامي ادارو له طالبانو سره په مالي او تجهیزاتي برخه کې مرستې کړي چې هم ایدیالوژیکي او هم په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ د مخنیوي انګیزه لري. اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سیال شاه محمود قریشی رسنۍ ته وویل چې دا غونډه مثبته وه او دا ځکه چې امریکا او پاکستان موافق دي چې په افغانستان کې هیڅ نظامي حل لار نسته او موږ به د یو سیاسي حل پر لور ځو. د ویل چې پومپیو همداراز اشاره وکړه چې امریکا شایي له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته چمتو سي. پومپیو په اسلام آباد کې همداراز د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره هم وکتل او په دغو خبرو کې د امریکا لوی درستیز جنرال جو ډنفورد هم ګډون درلود. پومپیو ویلي چې له پاکستان سره د امریکا نظامي مرستې په مناسبو حالاتو کې بیرته فعالېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. حفیظ الله خبرې کوم رو خاص کنانه. موږ دا د مهاجرینو 2014 کې راغلي دا خلک دلته څو ځلې پیسې رالی، یو ځلې 13,000 افغانۍ ورکړلې. $200 ورکه کورو نه کوټو د پاره خلکو ته دغه ورکه مونږ ته غړی کوم کومک شاو نه کلاړو یا ساته ماجرین کا شپول په مو چې څه جام مونږ دا سات کړل دا کمپیوټرې پر می دا کړی دی ماجر کارت د پاکستان نه ماجر شي نو دا په دغه کې کله دا غږ سره وکړ
گزاب هغه ولسوالی ده چې د یو څوک پام نه ورته کیږي گزاب هغه ولسوالی ده چې د سج اتم کال دي چې پول خرابه پروت دی موږ د حکومت څخه دا غواړو د لوپو شرکت څخه دا غواړو چې دا موږ پول را جوړ کړي موږ کې را خراب کړي دي موږ کې په دې علامه له دغه پرتې ده نو د حکومت دا خواهش لرو چې دا موږ پول را ته جوړ کړي د پول د باران د ورسې چې ورود را ډاکسي په شی ګران شي او بل نه دغه دی په کښنیانو ته واکسین ورکول کیږي پر وخت نه ورکول کیږي چې ما واکسین راوي هغه په اوبو ورواشي کښنیانو ته اوبو ورکوي نو موږ د حکومت څخه د روزګان د مشرانو څخه مې دا خواهش دی چې دا یو لاوی راولېږي دا ګزاب ولسوالۍ ته چې دا وګوري هر څوک مجرمان ونیسي الله تعالی
السلام علیکم راته خان زابل ولایت څخه تېره پریږدم مو د زابل ولایت کې د بازار د مرکز او خلکو ته د مایدینو پیسې ورکړل او سالو د مایدینو پیسې پراخ دي نو پیسې چې دی ورکې هغه د خواران په کرایو کې ولاړې یا ورځ کړی دي چې نو دا که مو د زابل ولایت چارواکي مشران واوري او دا کار وکړي د مایدین ته خپل حق ورکړي دا د ډیر ځواني د خلکو سره وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې یو ار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له اسمت ساروان نه ورو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پرونی حمله چې لشتل لږه 15 تنه پکې ووشل شول پکله کې وغندلې د کابل امنیتي چارواکي وایي د دغه ښار د دشتي برچی په سیمه کې د تیروریزي د دوه انتحاري حملو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی د کابل د ګارنیزون قماندان وایي په دواړو حملو کې 15 تنه وژل شوي او 15 نوي نور ژوبل شوي دي د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یو یا دو افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری مشر او د استراري مرستو هم ژغون کې په دې هیواد کې د بشري بحران لپاره د نړیوالو د فوري مرستو د زیاتیدو غوښتنه وکړه په درو جلا جلا حملو کې لشتلشه 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوې دي افغان چارواکي وایي په بغیس ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یو غلچکی حمله کې د ملي اردو یو لسرتيري وژل شوې دي دوی نوري حمله په تخار او جوزجان کې شوې دي د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان او د چین د پوز د مرکزی کمیسون مرستیال رئیس ډګر جنرال کشو کیلینګ د افغانستان په پوله کې د خپل هیوادونو د امنیت په اړه خبري وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن پنځشنبه په نیوی ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبري وکړه او ایران وایي ک روسیا چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتمی تړون درناوي ونکړي او د امریکا لاره تعقیب کړي خپل اتمی پروګرام او د یورانیم غني کول به تر پخوا په ډیر لوړ اندازه بیرته پیل کړي
دوستانو سم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته له رحمت الله افغان نه یو
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه او د بدني روزنې ریاست مسولین په میبن ورزشي کلب باندې د تیری ورځې انتحاري حمله په سخت ټکو غندي د ملي اولمپیک د کمیټې مرستيال باور هوتک نه ازادي راډیو ته وویل چې د حمله یو ځل بیا وخوډل چې تورستان انساني او اخلاقی ارزښتونو ته پابند نه دي او هته ورزش چې د سولې او ملي یووالي سمبول تعریف سوی ور باندې حمله کوي د تیری ورځې د کابل ښار د دشت برشي په سیمه کې د میبن ورزشي کلب باندې چې سیالي په کې روانه و او دارچان ورتراټون سوي وو انتحاري حمله وسوه د راپورونو په اساس په دغه پیخه کې شپږ وستنه وجل سوي او یو نوینور ټپیاندی د افغانستان د کرکټ مسولینو وایي ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ د افغانستان د غوره لیګ سیالیو لپاره په دوبۍ کې د لوبغاړو د اخیستو مراسم جوړ سي. د کرکټ بورډ له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه مراسم به د راتلونکي دوشنبه په ورځ جوړ سي. د دغه اعلامیې له مخې د افغانستان د غوره سیالیو لپاره د افغانستان په ګډون پاکستان، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او د نږدې 15 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون چې شمېر یې 350 تنو ته رسیږي په شپږو کټګوریو کې ثبت شوي دي. د افغانستان د غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د اکتوبر په 15 پیل او د همدې میاشتې په 21 به پای ته ورسیږي. او د فلسطین او قزاقستان د فوټبال ملي ټیمونه نن په خپلو کې یوه دوستانه لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا ویب سایټ د معلوماتو په اساس چې دغه لوبه به نن په سیمه ییز وخت د ماښام په 6 بجو پیلیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د کابل په وخت د شپې په 11 بجو جرمني او فرانسه په خپلو کې یوه بله دوستانه لوبه ترسره کوي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسوونه. زو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، ماشوم په کورنۍ او ټولنې باندې ګڼ حقونه لري چې پر ځای کېدلې د ټولو دنده او مسؤلیت دی. نن موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د اسلامي مشورتي بورد غړی شمس الرحمن فروتان دی. نوموړی په پایل کې په اسلام کې په عمومي ډول د ماشومانو په مهم حقونو خبرې کوي.
د اسلام مقدس دین په عمومي توګه بشریت ته، انسانیت ته ځانګړی توجه کړی دی، ولو که اغا انسان مسلمان وی یا غیر مسلمان وی. ذکر الله سبحانه و تعالی با قرآن عظیم شان که فرمایی چی و من قتل نفسا، هغا کس چی یا نفس با قتل رسوی بغیر ده نفس، بغیر لدنه چی اغا نفس قاتل وی، گویا چی طول خلک با قتل رسولی دی. بیا پا خاص توگا ده ماشوم ده حق و حقوق و اره اسلام زانگری توجه کریده. من جمله نبی صلی الله علیه و سلم پوی و روایت که چه صحیح روایت ده فرمایی من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. هر حق کس چه زمونگ ده مشرانو احترام نکوی او زمونگ پو ماشومانو بانده ترحم و شفقت و مهربانی و نکری، نو گویا چه دغه کس دی رسول صلی الله علیه و سلم دی امت څخه نشمرل کیږي. نو دا حدیث شریف صراحتا پیام او مسیج مونږ او تاسو ته دی چې د اسلام په مقدس دین کې انسانیت ډیر لوړ مقام لري. بیا په خاصه توګه هغه انسان چې مسلمان وي، بیا هغه انسان چې مشر وی، سپینگیری وی، بیا هغه انسان چې ماشوم وی، نو هغه کسان چې په ماشومانو باندې ترحم نکوي، هغه ترحم که ترحم مادی وی یا ترحم مادی وی، نو دا کس د اسلام د امتیانو څخه محسوبیږي نه. مثلا ترحم مادی په ماشوم باندې داده چې د هغه صحت ته توجه شي، د هغه نظافت ته توجه شي، د هغه خوراک ته توجه شي، د هغه پوشاک ته توجه شي، حتی د هغه د ماحول ته توجه شي چې دغه ماشوم چا سره ګرځي، د دې انډیوالان څوک دي، د دې بالاخره په ماحول کې ملګری څوک دي چې ترسو دغه نورو کسانو که ښه اخلاق نه لري د دوی د بدو اخلاق څخه متاثر نشي. او مادي حق داده چې په ماشوم باندې ښه نوم که خودل شي، داس نوم چې خ معنا ولري، داس نوم چې معنوس وي، مستعمل وي، داس نوم وي چې کله د ماشوم ځوانیږي، که هغه ماشوم جنۍ وي، که هلک وي، داس نوم وي چې د هغه نوم په اخیستلو سره دغه انسان، دغه هلک، دغه جنۍ احساس د حقارت او احساس د شرمندگی ونه کي. مونږ او تاسو په خپل ټولنه کې دغسې نومان لرو چې اوس متاسفانه په هغه نوم باندې هغه کس یاد شي لږ احساس د حقارت کوي. لهذا دا په والدینو باندې معنوي حق لازم او واجب دی چې په خپل ماشوم باندې ښه نوم کړي. او بل کله چې ماشوم دنیا ته راځي غوږ کې اذان وشي په چپ غوږ کې. همدارنګه په معنوي ډګر کې د ماشوم په تعلیم و تربیه باندې هم باید فوکس او تمرکز وشي و بالاخره استپ په استپ د ماشوم په تعلیم و تربیه کې والدین، معلمین، نظام باید خپل عمده ونډه واخلي.
تاسو ویل چې ماشوم ته ډېر توجه وشي لار اړخه، په دې کې روغتیا هم شاملېږي. د روغتیا په برخه کې بیا واکسین ډېر مهم رول لري. په دې اکله اسلام څه ویلي دي؟
په فقه اسلامي کې یو قاعده لرو، وایي هر هغه عمل چې واجب وي او یا فرض وي، هغه شی چې سبب او وسیله د دغه واجب د ادا لپاره ګرځي هغه سبب هم واجب دی. اوس په اسلام کې حفظ د نفس، مخنیوی کول د فلج د اطفال دا واجب دی. فرض دی چې والدین، نظام، حکومت، علما، ټول خلق د ماشومانو د فلج نه باید مخنیوی وکړي. اوس هغه څه چې سبب د دې ګرځي چې د ماشوم فلج نشي، اغا تطبیق دی واکسین دی پولیو دی. لحاظا دغه خبرو نه دی نتیجه ته رسیږو چې تطبیق دی واکسین دی پولیو واجب دی. ځکه واجب دی چې صحتمندی دی او ماشوم واجب دی، ځکه واجب دی چې مخنیوی دی فلج دی اطفال دا واجب دی. لحاظا واکسین دی سبب ګرځي چې دا مخنیوی دی فلج خو کې، لحاظا واجب شو. او بل خبره داده چې په عمومي توګه دغه ماشوم صحت اسلام ډیر زیات توجه کړی، حتی تر دې حد پورې که یو ماشوم دنیا ته راغلی نه وي یا دنیا ته راغلی وي، کچیر مور روژه ونیسي یا مور شاقه کارونه وکړي، نو د ماشوم صحت ته ضرر رسیږي، نو دلته دغه مور باید روژه ونیسي. ګورو چې د ماشوم د صحت په خاطر مور مکلفه ده چې یو فرض خدای ترک کړي، خو لیکن د ماشوم صحت باید تضمین شي.
د دې واکسین تطبیق څومره مهم دی؟
کچیر دا د پولیو واکسین تطبیق نشي، نو فیصدی ډیر احتمالات د دې وجود لري چې دا د پولیو چې کوم وایروس یا میکروب دی د یوازې د انسانانو په وجود کې نشو نمو کولی شي، عام له دې نه چې هغه انسان ماشوم یا غټ وي، خو د ماشومانو په وجود کې داسې فعالیت کولی سي چې منجر د دې ګرځي چې ماشوم فلج شي. لحاظا د شرعي لحاظ نه دا واجب دی چې باید تطبیق شي. او بله خبره دا ده چې د دغه واکسین په ترکیب کې داسې یو شی موجود نه دی چې هغه د طبي لحاظ نه مونږ وایو چې دا مضر دی، دا عوارض جانبي لري، لحاظا دا باید تطبیق نشي. لحاظا د دې واکسین تطبیق ضروری دی، چون سبب د دې ګرځي چې دا د فلج نه مخنیوي وکړي.
که د پولیو د واکسین په ګټو خبرې وکړي،
یو عمده ګټه دا ده چې په عمومي توګه د نړۍ او د ځمکه د مخه نه د پولیو وایرس له منځه ځي. لحاظا فوکس هم په دې باندې دی چې چون دا امکان د دې موجود دی او دا یعنی ممکن ده چې دا بیخي له منځه لاړ شي، ځکه عمومي کمپاین په سطح د نړۍ پولیو د وایرس په مقابل کې شروع شوی دی چې دا الحمدلله د نړۍ د مخه نه دا وایرس له منځه تللی دی، په استثناء د څو هیوادونو چې هغه افغانستان، بنگلادش، پاکستان او همدارنګه نایجیریا شامل دي. او په دې هیوادونو کې ځکه موجوده چې په دغه هیوادونو کې کار نه دی شوی. او بل دا دی چې د پولیو د واکسین په مقابل کې ځینې کسان پورته شوی دي چې آگاهانه یا غیر آگاهانه وایي چې دا ضرر لري. او خصوصا د علما و خبره دلته ډیره مهمه ده چې علما باید په دې اړه ځان پوه کړي، بیا دغه نه وروسته تبلیغات وکړي چې دا ګټه لري یا ضرر.
د واکسینونو بیا د پولیو د واکسین په اړه تبلیغات کیږي، وایي چې په دې کې هغه مواد کارول کیږي چې هغه د اسلام له نظره حرام دي. په دې اړه تاسو له دینی اړخه څه وایي؟
اول خدا دا چې مونږ مکلف نه یو چې یو دوا مونږ ته ډاکټر راکوي د تشخیص نه وروسته بعد هغه استعمال کو. مونږ مکلف پیدا نه یو چې دغه دوا ترکیبات تحلیل او تجزیه کو. که مونږ پیدا باندې مکلف سو، نو که یو پاراستامول هم استعمالو، دا باید لابراتوار ته ولېږو چې دا مواد چی شي. یو امپول هم که ترزیقو، نو باید هغه مواد تحلیل و تجزیه شي. حالا چه انسانان مسلمانان پیده باند مکلف ندی. الله سبحانه و تعالی فرمایی چه فسالو اهل ذکر، تاسه ده اهل فن و پختنه و که دی واکسین پا اره، دی نور و ادویجات پا اره او دی ادویجات و دی استعمال پا اره، اهل ذکر اطباء داکتران دی. داکتر چه کلا ده دی تجویز مونگ و تاسته را کوی چه ده واکسین تطبیق شی، نو ده پده مانه ده چه ده داکتر پده بانده پویگی. لحاظا دی شرعی و فقی لحاظ نه ده دغه پولیو پو ترکیباتو که داس مواد موجود نده چه طب وای چه والا ده مزر دی. داس مواد موجود نده چه فقه وای چه ده حرام دی. چه کلا فقه و طب پده بانده متفق وی چه پده که داس مواد مزره یا داس مواد محرمه موجود نده، لحاظا ضرور نده چه مونگا ده هاگ و تبلیغات و پس لارسو چه اساس نلری، ده هاگ و تبلیغات و پس لارسو چه دلیل نلری و اصی اوائی خبری دی چه ده حرام دی و ده ده کفار و لخوانه یا کمپاین ده چه ده مسلمانان و مشمان ضعیفه که در طول اغا افواهات دی چه حقیقت او واقعیت نلی.
پا آخر که با پدیکل ده تاس پیغام چه بی؟
زما پیغام طول و محترم و اوریدون کو تا او خاص توگا والدین تا او خاص و خاص توگا علما و تا داده چه دی واکسین پا اره خپل معلومات حاصل کری او دیگه نورست اظهار دی رای او اظهار دی نظر رو کری او تر هغ ازای پوری چه ما تحقیق کردی انشاءالله چه دی پولیو دی واکسین پا مواد که هیس کم دول مواد مزره او هیس کم دول مواد حرام موجود نده. لحاظا والدین اینو تا پا کار دی چه خپل ماشومان پا معاینه اوقاتو که باید واکسین کری او علما تا پا کار دی چه پدی اره تبلیغات سو او نکری بلکه پدی اره خپل معلومات حاصل کری بلکه مثبت تبلیغاتو کری او خلق تشویق که ترسو خپل ماشومان واکسین کری.
دیر مننه کور بدن. قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومان د حقونو پاک لغ پرمنه وبریده د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای
نن سبا یې چې رالی مهم هم راسره جنګ کړی دی په همداسې جنګ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ولی ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته بدې خبرې او ښکنځل زده کوي؟
ښکنځل سواکن خوندورې دي، ډېره ښایسته خبرې کوي.
ماشومانو ته د بدو خبرو او ښکنځلو زده کړه کوم بد عواقب لري؟
هم خپله کورنیو ته مثلا دا مسله درد سر جوړولی شي او هم ټولنې ته درد سر جوړوي.
او د حل لارې یې څه دي؟
نو بنان که ټول متوجه اوسیږو مسؤلیت حل کېږي.
خوږو اوریدونکو، د روزنیزو علومو پوهان په دې اند دي چې د ماشومتوب پړاو د راتلونکي ژوند په جوړښت کې ډیر ستر رول لوبوي او که د ماشومتوب پړاو له ستونزو سره مخ شي نو د هغو ماشوم په راتلونکي او په ټوله کې به په ټولنې ډیر منفي اغیز ولري. د دې اونۍ د کور کلي خپرونې موضوع مو ماشوم ته ښکنځل زده کولو ته ځانګړې کړې ده چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته ښکنځلې په لوی لاس زده کوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر باید څه وشي. د خلکو د نظرونو تر څنګ د ارواپوه او د ماشوم د روزنې متخصص سره مرکه هم لرو. تر پایه راسره مله اوسئ. زه یوسف ځدران یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خوږ اوریدونکو، ماشوم زموږ د زړونو آرام، کورونو ته خوشحالۍ راوړونکی او د چاپېریال د زیبا او زینت هغه چې خالق ورته له عیبونو او ګناهونو پاک زړه ورکړی او د انسانانو په منځ کې یې مینه ناک او هر چا ته خوښ ګرځولی. ماشومان لویږي، بارونه، عادتونه، استعدادونه، خوښۍ او خواهشات یې ورسره یو ځای غټېږي چې د نن امپراتور، عالم، فیلسوف او حتی مجرم د پرون ماشوم دی. د مور او پلار مینه، روزنه، تربیه او خاصه پاملرنه یوازینی هغه شیان دي چې د ماشوم څخه یو څوک جوړوي. د سبا د ځوانانو پر حق لار تلل، احساس، قوي وجدان او نورانی زړه د نن د ماشوم ښه روزنه ده. خو په ځینو مواردو کې بیا دا موضوعاتو ته سمه پاملرنه نه کیږي او کورنۍ د ماشوم د لا خوږوالي په خاطر ځینې کلمات ورزده کوي چې په آینده کې هم ځان او هم ټولنې ته ستونزې جوړوي. په همدې هکله مو د کابل ولایت د مکرویانو اوسیدونکی رحمان پوښتلی چې دی خپلو ماشومانو ته څه ډول خبرې زده کوي.
خبر راغلی ده کنځاک یې کړوی د خرس چات وایي، خو کنځل یې واقعا خوندور دی، ډېره ښایسته خبرې کوي. د کنځل یې متوتر کوي، کله کله وایي بیا له حافظه نه ووځي، بیا زور ته دغه میلمه راغی هله جک سغې ګس رونیسه، یا لاس را واچوه، اتي لاسونه اچوي، کنځا ورته کوي. هغه کنځا یې خوندور ټوک بنې کوي که نه، سخت خوندور نظرنې خبرې کوي. دا دې لختره چې لږ غوندې په خبرې لږ تیز راشي، سهار مې چای چې کړو چای ګیلاس مې ورته کېوخته، ما تر تلې د خرس.
همداراز د کابل د کارتې پروان اوسیدونکې سهیلا بیا ډیره له دې موضوع سر ټکوي. هغه وایي چې د دې ماشومانو ته ترونو او د کور نورو غړو بدې خبرې ورزده کړي او دا له دې حالت څخه ډیره ځورېږي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
اول دا ورته زده کړئ چې زما نوم واخله. کاکا ته باید کاکا جان ووایي، دی وایي نه چې ماته زما نوم یعنی فراد ماته فراد ووایه. پلار ته ممته فواد وایي، داسې نه چې پلار ووایي. زه یو مور یم، زه خپل اولاد نشم ووایم. چېرته دا خبره ورنه باسته خولې نه شرمېږم که نه، ځکه موږ داسې نه تربیه شوي. موږ هم داسې ماشومان وم، داسې مور پلار مو درلود. موږ خو مور پلار دانه دي راښودلي، دو ته مینه نه وایي. زه ډېر کوشش په دې کوم چې الفاظ ته ایسته کړم، مګم بعضې وخت چې زه غواړم چې زه خپل اولاد نه دغه ایسته کړم، ماته فامیل وایي چې ته زشت رویه کوې. کومه مور به خپل په اولاد لورېږي چې زشت ورسه وکړي؟ خو هر مور غواړي چې اولاد یې سم تربیه شي. زما اولاد یې خراب کړی دی. زما اولادونه یو درې کلن دي، یو دوه کلن دي، ډېر خراب شوي دي. ډېرې کنځلې کې ډېرې بدې زده کړې دي. زه د دې ډېره سخته مخالف یم. داسې په جار چغې وایم چې زما او د اولاد په منځ کې ډېره مداخله کېږي، باید مداخله ونه شي. دا ونه وایي چې یوه مور زشت، هېڅ مور غلطه نه شي کېدلی. هېڅ، زه یوه مور یم، زه پوهېږم، زه درکم چې زه خپل اولاد سره باید څه رقم رویه وکړم.
د کابل ښار اوسیدونکې صالحه ساحي وایي چې د ډېرې کورنۍ لیدلي چې خپلو ماشومانو ته بدې خبرې او ښکنځلې زده کوي او وایي چې دا کار ځینې کورنیو ته مینه ښکاري. دا چې د دوی په کورنۍ کې د ماشومانو خبرو او روزنې ته څومره پاملرنه کېږي نوموړی به یې راته ووایي.
ما لیدلی دی ټول مور پلار ورور خصوصا دا انا اما خاله ټول کوچني ته ښکنځلې زده کوي او د هغه د خولې نه داسې مزه راځي چې بیا نو هغه خندا هم کوي، وایي ګوره څنګه دې خبرې کوي. زموږ په کورنۍ کې اولین لومړنی خبر دا دی چې ماشومانو سره په خپل ژبه خبرې کوو. داسې نه وایي چې دا پاپا دی، دا خاله دی، دا تتی دی، دا چې شي. زموږ په کورنۍ کې اسکنځانه شته، قرآن شریف زده کوي، ښه خبرې زده کوي. یوه خبره ده په فارسي چې میگه طفل دامنگیر من آخر گریبانگی ده چه خدا خبر زده کهی بیا نمور و پرخ سف بمبایی.
همدارنگا لیکوالا و جورنالیست شبانه محمد زید عمل غندی وای چه داد مور و پلار دنده ده چه خپل ماشومانو ته کسی او زینی ترانی ووایی ترسو هغه د ماشوم د ادبیاتو سره آشنایی پیدا کری او لا با دورت و خبرو سخه مخنیوه وشی. نور خبرې له محمد زیاورو.
ښکاره ده چې ماشوم ته په کورنیو کې هر څه ښودل کېږي، هغه بیرته بیا انعکاس لري. وروسته فرض کړم که یو ماشوم ته د مینې الفاظ ښودل کېږي، د مهربانۍ الفاظ ښودل کېږي، هغه بیرته هماغه لفظونه خپلې کورنۍ ته کاروي. که ښه لفظونه وي، که ښې خبرې وي، دا د دې نمایندګي کوي چې مثلا دا ماشوم ښه تربیه لري او د یوې ښې کورنۍ مثلا نمایندګي کوي. او که مثلا بد لفظونه کاروي، خامخا دا ښکاره ده چې خلک قضاوت همداسې کوي چې مثلا دا ماشوم یا دا وروسته چې لویږي، دا لک یا دا جینۍ، دا د خپلې کورنۍ نمایندګي کوي. څومره هم چې کولی شي مینه دې ورزده کړي، محبت دې ورزده کړي، د تربیې او د ادب الفاظ دې ورزده کړي، له دې سره مونږ کولی شو لږ تر لږه که اوس مثلا یوه خوشبخته ټولنه نه لرو، لږ تر لږه د راتلونکي لپاره مونږ کولی شو چې یوه خوشبخته بختوره ټولنه ولرو.
قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې مو ماشومان پوښتلي چې آیا دوی ښکنځلې کوي که نه یې کوي. د ماشومانو نظرونه په ګډه اورو.
زه خوشی یم د کابل اوسیدونکې. ما ته مې پلار او مور د سرغنه راغله. ما ته نه دي ویلي چې ورشه کنځا او کو لاړه باندې خلګو زور او بتربګي او کماته تن را ماته خطر بیره خدلې ماته ویل دي چې غټان ته وای سلام ورکه ار چت سره غرس کټور سره هیڅ غرس مګ
پن می لادا لادا بیا خپل خار نیونه او نوڅه بیا دا ویته ونیونه ا نیونه ناسترګې د بدرنګي د تا خستا
زاهد الله د میدان ورته ز کنځل نه کوم کنځل به کار کنځل به کار د کنځل ما کار
خو ګوردونکو د ماشوم دراتلونکو ژوند کې دوه لپاره د والدینو لګه خو دقیقه پاملرنه د دې تنکی ګل په ژوند کې لوی او مثبت تغیرات راوسل شي. د لاخي رازی لپاره ځانګړي روزنه په بنسټیز توګه پر هغه شفقت کول، د هغه زده کړو ته پاملرنه او د هغه اصلاح ټول هغه څه دي چې د نن تنکی ګل په لوی او مضبوطه ونه بدلوي. دا چې ولې ځینې کورنۍ د ماشوم د ښې روزنې په برخه کې سمه پاملرنه نه کوي او هغوی ته بدې خبرې ورزده کوي، ستونزې یې ټولنې ته څه دي او د حل لارې یې څه دي، په همدې هکله زموږ همکارې مریم توخی د ارواپوهنې او د ماشوم د روزنې متخصص استاد جمشید رسا سره مرکه کړي چې ستاسې پام ورته راړو.
خغل استاد لمړی پښتنه وداسي متره کوچولې ځینې کسان شته دي مشران البته د کورنۍ خپل ماشومان ته باید خبرې کنځلې خصنه غ ماشومان چني خبر راغلي وي ول دا کار کوي.
متاسفانه باید وایم ځینې کورنۍ نه چې ډیر کورنۍ داسې کار کوي او مختلف فلتونه ورته یوال خو ډیر کورنۍ د پرورش تعلیم او تربیه په باره کې هیڅ نه پوي کې ځینې وختم روانی ستونز زنی وختم د خپل مور پلار خراب تربیه زنی وخت محیطی شرایط چم دسی مثلا یو چیری لیدلی دو ماغه کار تقلید کی زنی وختم د او سرگرمی او تفرید پاره بداشن کی د خنده د پاره خلاصه مختلف لاملونه ولی اصلی خبری دادی چه مور پلار نه پویگی او زمی شوایم پنرای که د تولونه مهم کار چی او سو کولش انجام ورکی هغه سالم پرورش تعلیم او تربیه ده ما شمان دیوزه هم شوائیم ترسوچ دوه اصل په جهان کې پرنړی کې اسلامي شي هیڅ وخت ښه شرایط نه راځي. یو د ماشوم ښه تربیه روزنه او دویم د ثروت عادلانه تقسیم. نو بنان که مور و پلار قواعد و پویگی اصول و پویگی دا کار میکنه.
حالا استاد د دغه کړنې بعد عواقب ټولنه ته او خپل کورنۍ ته څه وی چې مثلا مور و پلار خپل اولاد ته وایي چې کاکا ته یا کنځلې وکړه یا داسې بدې خبرې وکړه د دې بعد عواقب څه وی؟
ماشوم تا باید مونږه پرورش ورکړو، یعنی د هغه شرایط ورته برابر کړو چې دا ښه وده وکړي. دویم بیا ته تربیت څه ده؟ د اخلاقي اصولو زده کول ماشوم ته او اجتماعي آداب زده کول. خا اوس ګوره تربیت څه شو؟ اخلاق او اجتماعي آداب ورته زده کول. کله چې مونږه کنځا کول ورته زده کوو یعنی د تربیه ضد کار کوو، دلته د ماشوم ته شخصیت خراب کیږي. نور همداسي دا کنځلې عادت کیږي اجتماع کې دا خبرې کوي تاسو پوهیږي چې مونږ یو مهم برخه د ارتباط کلام ده. حتی د انسان او نور حیواناتو توپیر د کلام ځینې وخت د انسان تعریف دا و چې ناطق حیوان خو اوس که دا نطق خراب شي د حیوانانو نام بدتر شي خو معلوم دار د ټول ورته په عذاب دي. شخصیت ډیر سپک معرفي کوي په د ټولنه کې. د حضرت علي کرم الله وجهه خبره پوهیږي چې وایي تاسو د خپل فکر مراقب اوسیږي چې دا خبرې ته بدلیږي. بیا وایي د خپل د خبرې متوجه اوسیږي چې تاسو پر رفتار تاثیر لري. وای د خپل د رفتار مراقب اوسئ چې تاسو شخصیت جوړي او د شخصیت مراقب اوسئ چې تاسو سرنوشت جوړي. وګوره دا یو رفتار گفتار چې خراب شي تر څنګ رفتار او شخصیت او ټول خبرې ورنخ.
روسي پښتنه ښاغلی استاد د هلاري سری څه باید وشي دغه ستونزه البته که ختمیږي نه قلن لکسره کم شي.
اوله زامی شوایم چې دغه کې پروسه کې به ټول د خپل مسولیت ادا کی. متاسفانه د مونږ په ټولنه کې دا خبره ډیر خراب دی او مایندې پلرونه هیڅ نه پویږي د په باره کې. مثال درته وایم، یو شودي ورکول که اشتباه وسیږي ماشوم سه یو مشکل جوړیږي چې اورل فکسیشن یا تثبیت دهانی ورته وایي چې د خپل ګوتې خوري، ګیر او بروت خوري، همیشه باید یو څه شي وسیږي چې د مات کې لکه خسته ساجق خوري، بدې خبرې کوي، پرخور کیږي، چرسی کیږي، سیګریټیکی د خبر یو شودی مور نه پېږی سره کمر نه تاسو ګوري یو بد اشتباه په کوچنیوالی کې ټول عمر بد غیزه لري. رسانه باید خپل مسولیت ادا کړي، متقبل مول پلار نه کوي، متخصصین ناز دي زحمت نه کوي، یو ورته امکانات فراهم نه دي، کتاب نه لوستل کېږي. متاسفانه چې هیڅ قانون عملی نه کوم معلوم در ټول شي خرابېږي. اوس کې یو مور پلار قواعد ما ورته ایزده نه وي خو معلوم در د خپل ځیګر ټوټې ته اسیب رسي. نو بنان ټول متوجي اوسي کوم مسولیت ال کېږي او نه متاسفانه هم داسې جریان لري او بدتر کېږي.
درنو اوریدونکو، دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت، ښه چارې.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.